دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 13مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیوالنه غلای کې زه هارون باچا او بوریوال کاکړ تاسو سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مطالب او تر څنګ څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړ او
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 اربه کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده او د امریکا د دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال رادیو ته وویل چې 30 کسان د میاشتې لیدو گواهی ورکړی ده. د وویل
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوه کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روحیت لال کمیټي مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر پر اړه هم موجود وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 اربه کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ، په کوم کې چې 46 اربه کالداري خساره ښودل شوې ده. میر خالد لانګو د بودیجې وړاندې کولو پر مهال وویل
2015-16 تعلیم کے لیے 2 اربم 2014 بجٹ کے مج د تعلیم لپارا 2 اربم 50 کروڑ او اویا لکھ جانگڑے کھڑے چھ د روان مالی کال پرتلا 19% زیادتی دی. ہمدا سے د سیاحت پچانگ کے 45 اربم 46 کروڑ او 21 لکھ کلدارے جانگڑے کھڑے چھ د تیر کال پر مقابلہ کے 9% زیادتی دی.
بلخوا په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لږ غونډې بایکاټ کړې دي، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به د اپوزیشن غړي په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبه په مازګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې ولې لږ اضافه کړې ده. د پرایمری سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل
چکم وعده ته کړه وا دی قوم سره دی سرکاري ملازمینو سره تا لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هاي کې زمنګ غټه میرا در چې کما دا دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل قانون له چکم دین وکړو چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړ یکم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټو سی بګي وجه کم دی زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی وویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې 15% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربه ډالرو مرستو نوې ژمنه اعلان کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان دولت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 948 میلیونه به پر نویو پروژو او 948 میلیونه به هم پر نیمګړو پروژو ولګول سي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 1200 میلیونه ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د نشي موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روس دولتي شورا ته په ماسکو کې وویل زموږ همکاران چې په افغانستان کې موجود دي د نشي موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. نوموړي دا هم وویل چې له افغانستان وروسته هیروئین قاچاقېږي. د ځینو رپورټونو له مخې په روس کې د نشي موادو د قربانیانو شمېر هر کال تر دیر زر اوړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دی اخیستل سوی. ده وویل د هغو 24,000 عراقي امنیتي ځواکونو له ډلې څخه چې موږ د روان کال تر مني پورې په 4 مرکزونو کې د هغوی د روزنې پروګرام درلود، یوازې مو د 1,000 تنو د ګمارلو لپاره وسایل میندلی دي او همداراز مو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د برخې لپاره 2,000 تنه موندلی دي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست سوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو وسایل ژر تر ژره ور وسپاري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان مرکزی رو احتلال کمیټه بیگا وویل چې په ټول هیواد کې چا هم د روژې میاشت نه دی لیدلی، خو د پیښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته لنن یعنی پنځه بجې څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان مون سره دلتا قاسم علی خان کی تیر شوی دی. مرکزی رویت احلال کمیٹی استشعری حیثیت نشته دی.
د بلوچستان حکومت راتلونکي مالی کال بجټ پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ چې وایي د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره پکې د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې وایي د بلوچستان لکونه ماشومان د مهال د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
پوش پتا پرسنټ اکشنان دغه د سکولان د باندې دا اکشنان دغه د بلوچستان پښتون بل دوه اکشنان دي.
او د خیبر پختونخوا گورنر ویلی چې د قبایلی سیمو شاوخوا 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د ممندو ایجنسی یو ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت وغواړي نو هم په قبایلی سیمو کې ورته د روزګار موقع برابرولی شي.
کم فاټا کې دا انډستری سټیټ جوړیږي، په دې کې 1000 اف انجینیر اکوموډیټ کېدی شي او دې طرف ته توجه نور کوي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو ورنۍ موضوع ته راځو. د پاکستان مرکزی رویت احلال کمیټه پرون ماسوتن ویل چې په هیواد کې د روژې د میاشتې په نظر راتلو شهادت یې نه دی ترلاسه کړی او ځکه نو په پاکستان کې ورنۍ روژه به د جمعې پر ورځ وي. د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 12 بجې مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو نه 30 کسانو د روژې د میاشت لیدلو ګواهي ورته ورکړې او په همدغه بنیاد د سیمې اوسیدونکي باید د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پر ورځ باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوړیزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې و پختل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې څه آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټې لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه پیسدې هم کړي دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولی دی.
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دی او یو بل پروف تاسو ته ولکوم چې هغې نه دا ثابتېږي چې د ده څه آئینی حیثیت هم نشته. دا د سینټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان څه وساتئ.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دي د مرکزی رویتی هلال کمیټې د فیصلې پابندي وکړي. خو په پېښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپله چې کوم دی مزور یم پس کړو انشاءالله که ما سبا شپې له کوشش وکړو نو شاید چې زیم ووینم.
زما بنیامین نوم دی، زه د ردمخیل نه تعلق دارې کې ټولو خلکو ته ما رنګ وکړو هغو انشاءالله اعلانونه به کړي. اوس
زمانم سید زاهد احمد دی د شبقدر چارسدی سودونګي ما دلته پیښور ته راغلی مم د اعلان لپاره. 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغ ترتیب سره د روجې او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانم ورور شاکر الله دی اعلان جوړ سپیکر کې وشو زمون سره جوخ جمعات دی باغې کې چې 37 گواهان تیر شوی دي. نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روجې.
د یادونه وردا چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روجې لومړی ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 230 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 26 ارب روپۍ تاوان خول شوی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کړ. ولکوټې پرې خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د 2015 2016 میسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغې صوبې د وزیر اعلی د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چهارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانې مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لیے 2 ارب.
د 2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 70 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.40 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز چلبي. ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نسی چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل، خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لانګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبریالانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د بلوچستان په کلني بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پر مختصل شوو پیسو دا چې هغه باید دغه پیسې باید څنګه ولګول شي خبریالانو ته معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه شپږ فیصد د تعلیم له نعمته بې برخې دي. نیاز مساخیل په دغه اړه رپورټ رالیږلی دی.
الپ اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال رادیو ته ویل
نظم سټیشن سی دلې هغه د کوټې له صحافیانو سره وی چې پاغه کې موږ کوشش وکړی چې صحافیانو ته د بجټ باره کې یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کوم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کوم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کوم بجټ په اسمبلی کې پېښ شي پرغه باندې صحافیانو لږ کلیرنس پیدا شي چې بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ څونه دی او په ایجوکیشن بجټ کې دننه د ډیولپمنټ بجټ او د نان ډیولپمنټ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ څونه کار شوی دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کوو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیات کړه
پرسنټ کشنیان دغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا کشنیان سي دغه د بلوچ پښتون بل دواړه کشنیان دي. نو دا سټیشن کده صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنټ دی پښتون بل او د بلوچ بل بلکې د پورا صوبې د پاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوي د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی اتاره بجدې او پرایمري سیکشن ته ته دواره بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوطه نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه رسېدلې چې اتمیم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر وو چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیې پرون په پیښور کې د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې د راتلونکي کال لپاره په وړاندې کړي بجټ کې د هغوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسلو ته پام نه دی کړی. د استادانو دړکه وکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچې احتجاجونه به پیل کړي او په سکولونو کې به ډیوټیانې نه کوي. د پرایمری سکولونو د دغه احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رالیږلې دي.
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پسی 2.5% اکڑا 10% اکا بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے اغم ون شو مونگ وی چ کم اس کم زمونگا 50% اضافه وشي. مونگ چ صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا د سیزن کپڑے والوم زنگ تنخوا کی دا 10 نه 5 سنی زنگا په 10% باندې دا مونږ وای چې حکومت دې واپس والی او دا ایم پی اے ایم این ایس دې خپلو کې تقسیم کې دي ډیر غریبان دي.
زمانم طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې سکول ټیچر یم. مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردم شماری هغه په استادانو کوي چې کله خانو شماری سینسز دا ټول په استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دې په باندې هر یو کار کې نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي نو پاغه ټیم کې تاسو استاد چکم دی دا غسره دښمنی دا غ استحصال کوي دا استاد دښمن چکم تاسو پالیسیانی دی دا الله دا پاره چکم دی دا تاسو ختمې کوي کو چر تاسو دا ختمې نکړي موږ بر دې خلاف چکم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر جنسی په باړه کې لیوی اوږدې مودې راسي تړل شو کارخانو بیرته فعالولو اعلان وکړ. نوموړي باړې ته د سفر په ترڅ کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نومونو پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسیدلي دي. گورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د ورستنولو او غلته د پرمختیایي کارونو پیلولو په اړه هم ډاډ ورکړ. تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یوې جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل
آپریشن خیبر وان او
دلته د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو عملیاتو د کامیابۍ نه پس موږ یوې نوې جذبې سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتي اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته یې مبارکي درکوم او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه باید د هر ډول وسلوالو نه پاکه وو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب موږ شکریا ادا کوو چې شپې ګوو کوله پاسې د کرخونې کولو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سره لکه څنګه گورنر صاحب لون کړو و درون شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپڑے یوې کارخانه مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ٹرانسفارمر کیبل موټر مشینری یو پی اے سٹپلیزر دا سٹارټینګ کې چکم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دمر وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره غکې نو قدا حکومت فاند دې موږ دا ری کنستراکشن دی پورا مشینری دی مینټیننس دی پورا چې موږ سره تاون وشي او
یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې ورستو کې ویلي چې د قبایلی سیمو 15000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د قبایلی سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری شروع شوی دی. خو د قبایلی سیمو ځوانان بیا وایي که حکومت واقعي وغواړي نو دوی ته په پاکستان کې دننه هم د روزګار موقع برابرولی شي. د چارو پوهان بیا د منځني ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د کار ناوړه حالت ته په کتو سره هغلته د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت خی. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلي علاقو کې شروع کړی دی. تقریباً 15000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبی قطر یا سعودي یا دغسې نور د میډل ایسټ ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومړي اسټیج کې چې دی نو تقریباً د 3.5 سوه ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي. د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر ژر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی. له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېری موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ضایع کیږي. د زیاته کړه
تاسو ما ته دا وویل چې مډل ایسټ کوم انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. ته چې په مډل ایسټ کې ناست یې تاسو د جاب کې تاسو ما ته دا وویل چې تاسو څنګه خپل بچی یو ښه سکول کې داخل کی ته دا هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه دا هغوی تربیت وکړي نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی که دوی غواړي نو دلته مواقع ورکولی شي صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹریل اسٹیٹ جوړیږي په دې کې تھاؤزنڈ آف انجینئر چې کوم دی اکوموڈیٹ کېدی شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاوري اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروستو د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې کوته 5000 خلک ولېږي بهر ته نو د هغې په طریقه کار کوي د هغې سلیکشن به څنګه کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دا دغه مسالې حل دی او که نه. زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې کوم مټیریل لګېدل هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته د کوم ستونزې راپېښې دي
اکیل یوسفزی ویل چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده. خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د خیال محمد استاد په غږ د غزل درته ورو
دنیا پر تو نے جوڑ کری بلے بنے شدا دنیا کلا نا کلا روڑور لپ سرگو کی خندا کلا نا.
اور جن کو نہانی میں بجے شوید بریوال کا کڑنا لنڈ خبروں نہ اورو
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدين پوپلزي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدين پوپلزي بیګا د اعلان کول پر وخت مشال ریډیو ته وویل چې 30 کسان د میاشتي لیدو گواهی ورکړی ده. خو د پاکستان مرکزی روحیت لال کمیټي مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 اربه کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ، په کوم کې چې 43 اربه کالداري خساره شودل شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو له دې غونډې بایکاټ کړی و. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شوی بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبه په مازګر په پېښور کې د احتجاج پر مهال وویل چې دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه شوې ده. دوی زیاته کړه چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربه ډالر مرستو نوې ژمنه اعلان کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به د مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورکېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست شوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي فوجانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو لپاره وسایل ژر تر ژره وسپاري.
خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه اوریدو او سوریدونکو د ځین پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پخوانی صدر اسف علي زرداری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړې دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د اسف علي زرداری په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روانې دي. د ادارې په وینا کسو هم دا یو جمهوری ملک دی او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ده، خو پکار دا چې په داسې وخت کې د اسف علي زرداری په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لړ کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک کې جمهوریت کمزوري کړي دیشی او پاکستان کې لډېری مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري رستوي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرې په ضد جنگ کې بوختې او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرې خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدي وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باید سنا سرټګي یا بد انتظامی شوی وي او ظاهر ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره د وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالفه ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بل دا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخیره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپل هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي. نو ورسره با د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره با په حکومت هم دباو راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اردن کوم امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبرېدونکي وی بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړي دي. د دغو لیکنو مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ او ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکو یو هیواد په توګه کړې و او چې د خپل دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې و، شریف ته وویل چې هغه هیله مند چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولې شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د خنیت ښکار کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوټ کار کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. افغان طالبانو د دویم درجه مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلوارې ډلې ته خبرداري ورکړل شوې چې کله دغه کار لاس وانخست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایي وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوارې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قمندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په مخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مشال ریډیو د افغان ولسمشر د روژې د پیل په مناسبت په خپلې وینا کې له مخالفه وسلوالو وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولس یې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هېرې نه کړي. د افغان ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او وی ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده
لکه څنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعاو له تیغه نشي ژغورل کېدی زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت د اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلی دی چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډیر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږی او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق ته جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي چې په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیده است.
90 میلیون افغانۍ تیاری شوی دی. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملاً پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندوی شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي، خو بل لور ته د ناروې رسنۍ د اوسلو په غونډه کې طالبانو د استازیو د ګډون خبر ورکوي. په دې اړه د افغان ولسمشر د مرستیال بیان څرګندونه بیا هم د احمد شیبر په رپورټ کې وو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازیو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. دا ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازی استولی دی، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دی کتلی.
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال وایندا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزی، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانونی، حکمت خلیل کرزی او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
د احمد شیبر رپورٹ مردو د پاکستان ڈان رسپانې ولیکنه وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات ستایل کیږي، خو د دغو بریاو د پر ځای ساتلو په هدف د یوې غښتلې ستراتیژۍ نشتوالی کولی شي دغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. لیکنه وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسۍ ته اړتیا ده. تفصیل ګلیا زاورو.
ډان ورځپاڼې د شمالي وزیرستان ضربیازه فوزي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی، خو ضربیازه عملیاتو هغه شکونه بې بنیاده ګرځولي دي چې ویل کېدل دغه سیمه څوک نشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورځپاڼې لیکي چې ځینې سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی و، بلخوا ځینې د وسله والو طالبانو په حق کې وو او ځینې بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورځپاڼه زیاتوي چې زیاترو خبرداري ورکړی وو چې دغه عملیاتو له وجې تشدد دیشی او ملک تقسیم کی دیشی. ډان ورسپان لیکي چې امنیتی ځواکونو په یو کال کې دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړی دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتی ځواکونو مرګ ژوبلې نخکاری چې په جنگ کې مزاحمت ډیر زیات وو. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي، خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندي کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځایونه شتون لري او بیا ځینو د پولي هغړه پناه اخیستې ده. په مقالې کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. د هغه سیمه ده چې ممنوعه علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نخه کول ګران کار دی. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده، نو وسلوالو لپاره تګ راتګ هم اسان وي. ورسپان لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضحه نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپان لیکي چې د ضرب عضب فوجي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکېتوب پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپانه زیاتوي چې د پخواني فوجي عملیاتو نه سبق ترلاسه کول پکار دي. هغه ټولې سیمې چې پخوا پاکې کړل شوې وي وسلوال بیرته هغه سیمو ته ستون شوي ول. ورسپانه لیکي که څه هم د شمالي وزیرستان فوجي عملیاتو لاسته راوړنو ستاینې کېږي، خو په دې مهمو موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دي او په دغه عملیاتو کې قربانیان په سیند لاهو کول پکار نه دي.
د ډان رسپانی لیکنه مو لګولای زوریدا اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې سندرې پکې هم مونږ تاسو ته اورو. د نازیا اقبال په غږبه لدی وی خوند واخلو. نازی اقبال سندنه موریدا اوس راځو بل رپورټ ته. په کورم ایجنسی کې د تری منګل د ګورنمنت های سکول زده کوونکي د ساينس مضمون لپاره د استادانو د نشتوالي له امله شکایت کوي. وایي چې لوجه زده کړې متاثره شوې دي. چارواکي وایي د هغو استادانو پر ضد چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کیږي یې کاروایان پیل کړي دي. دا چارواکي همداراز وایي چې د تری منګل په سکول کې د ساينس استادانو د کمی مسله به هم زر حل کړي. په دغه اړه نور اورو د طارق اورغزی پر رپورټ کې.
په کورم ایجنسی کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي په سرکاري سکول کې استادانو د کمی له امله د دوی په سبقونو منفي اثر غورځېدلی دی. زده کوونکو په خبره د تری منګل په ګورنمنت های سکول کې د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته چې له وجې دوی ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي. شاه جهان منګل په نامه یو زده کوونکي مشال لوډیو ته وویل
سبق ډېر خوښیش لري، لکه که چېرې مونږ استادان رو نه کړلی شو جي بس همداسې لوزګاډي ته یا بل چې ته یا بل چې ته به بیا لوس شو بس تعلیم بیا مونږ پات.
تری منګل د برکور ایجنسی په حدودو کې راځي چېرته کې زیاتره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. مشکور منګل په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي، خو په سکول کې د سهولتونو کمی دی او زیاتوي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان نورو سیمو ته واستوي. واضح دی چې په 2001 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو پس د تری منګل دغه سرکاري سکول تر دریو کالو پورې بند پروت و. په 2011 کال کې د تری سکول یو ځل بیا خلاص کړای شو، خو ځایي خلکو په خبره مقامي استادان ورته لا هم ناراضي او په سکولونو کې د ځینو مضمونونو سبقونه نه خوده لګیږي. د تعلیم محکمې یو چارواکی اون اکبر مشال لوډیو ته وویل کم استادان چې د سکول نه غیر حاضر دي او ډیوټیانې نه کوي د هغوی خلاف دوی ګامونه اوچت کړي دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله حل کړي. کورما کې د دری منګل سمیز د کون کې وای ک سکول کې زرته زره د استادانو د کمی دغه ستونزه حل نشواله، نو دوی سبقونه به نور هم اغیزمن شي. تاریک ورغزه مشال رادیو پیښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساینس او ټیکنالوژۍ د پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عطاءالرحمن په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې ده. په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړی وي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو، د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټیکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاءالرحمن کوي او د سټیټ بینک پخوانی ګورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن آی بی اے ډایریکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د لمس پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ډایریکټر او د ګومل پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر غلام عباس په دغه کمیټې کې شامل وی. په دغه کمیټې ځینې سړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټ اصل مشر ډاکټر اجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل. پخوا به داسې یوه کمیټي د ډېر لږ وخت لپاره جوړېده او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټي به هم ختم شوه، ولې دا ځل به دا کمیټي د سدو کارو لپاره کار کوي. بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټۍ کې د صوبې نمائندگی هم شته او زیاتوي دغه خلک یې په غیر سیاسي بنیادونو اخیستي دي.
ګوره دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوي. نورو صوبو کې هم داسې نشته. دی یو اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي. پخوا به د داسې کمیټې او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغو کې به کله ناکله سفارش راتلو، نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره یې داسې وکړل. دا به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطاءالرحمن به د دې چیرمین وي.
بلخوا ډاکټر اعجاز اهم وایي باید د صوبې حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپلې صوبې خلک مخکې راولي، او ځکه چې دغه د صوبې د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروري پوهه هم لري.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دے واتا او د ستون سو د حلار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسن وسنر سی ناوی د پارا مونگا د کتابونو د داہلے او د مہانہ پیس غم کو
د سوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سرا نیخ بنیخ.
اردن کو انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹ ورک پاکستان نومی یو غیر سرکاری ادارہ د امریکہ حکومت په مرسته هر کال یو شمیر پاکستانی طالب علمان د زده کړو لپاره هغه هیواد ته لیږي. هغه یو سل و تس تن زده کوونکي چې تیر کال امریکا ته تللي وو دا مهال پاکستان ته بیرته ستانه شوي دي. په درناوي کې هم یادې ادارې پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړی و. په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم دغه غونډې ته ورغلی و او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سل اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترسره کړې دي، ملک ته راستنېدو وروسته په درناوي کې یې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانې په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یو پروګرام تابعه کړې وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
هلته کې مور ډیر شیزونه زده کړې دي، دلته کې زیات تر زمونږ چې ایجوکیشن سیستم دی په یادولو باندې او زمونږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه، هلته کې به تاسو له پروجیکټ سره کول خپل به مکول تاسو خپل پوینټ وی بای وستا. زه خو هم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د چار صدې سره تعلق لرونکي رخصار وایي،
خپل فیملی طرف نه لکه گرانټ ټیم لغه شو چې جنې دا او 16 ایج دی وړه دا چل هغه چل خو چې میں پورے کس نہیں تلے آگے پورے آگے انڈیپینڈنٹ کی گنا اور ماں کے کم چینج آگے لے زما امی ابو پخپل ویش ڈیر خا چینج دے اور زما دس سبلا خور یا دغه اپلائی کی غیب خام خا پری دی.
دو IEARN پا پاکستان کے مشر فرخ کمال مشال ریڈیو تا ویل چې د امریکای حکومت په مرسته هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام ترلان دی پاکستانی طالب علمان د یو کال لپاره په امریکا کې تعلیم حاصلوي.
جن بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس پروگرام
دا وی کم ماشومان چې غواړي چې د پروگرام کې برخه واخلي، نمنګ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یاد اگست میاشت په شروع کې دا پروگرام اعلان کړو او زمنګ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروگرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي. او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروگرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میاس کې وي نو د هغوی لپاره دا یو ښه موقع ده چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړي وینا و چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللي دي او د یو سلو اته طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د اسمت احمد زی په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلې او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
تکلیف نہ ابلا ولشی سمرا چھ گوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بونو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینہ لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینہ لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما
Thank you.
باندھے میلے راضی مخدل کل مردا سے شغل راضی بل مختا کا تائن شمشر میں گما سد دیدن تگنا مار گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما سد دیدن تگ